درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو د نننۍ یک شنبه خبرونه پیل شي. نن د مریض دیارلسوه پنځه نوي د لیندې یا قوس ومه او د میلادي 2014 د نومبر وبشتمه ده. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیک همکاري وړاندې کوم، اوري چې افغان چارواکي له پاکستانه افغانستان ته د طالب مشانو د لیږدو خبر ردوي. د دې ترڅنګ د نورو موضوعاتو په باب راپورونه او مرکې لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د پرلپسې مرستو ژمنه تازه کړه. د سوریې دولتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه ونیوله. او د هیلری کلینټن کمپاین وای د ویسکانسن د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې وي. ښاغلی جانسن پرون په کابل کې سن هرس پوځي اکاډمۍ ته لاړ او ویل چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت له لارې به د افغان پوځیانو د روزنې په خاطر مرسته جاري وساتي. بورس جانسن هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپله ښکېلتیا کمه کړي. په جوزجان ولایت کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې وژلې دي. د جوزجان ولایت مرستیال عبدالرحمن محمودي تایید کړ چې د یخنۍ په سبب لس ماشومان، دوه ښځې او درې عمر خوړلې نارینه مړه شوي دي. ښاغلی محمودي وویل لسګونه کورنۍ اوس وخت د جګړو له امله له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه جوزجان ته کډه شوي، خو دوی ورسره روغتیایي او مالي مرستې کړې دي. د سرپل والی وایي وسلوالو طالبانو د انتحاري حملو د روزنې مرکزونه د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دا خبره د شنبې په ماښام په مزار شریف کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ښاغلی وحدت وویل د طالبانو ترڅنګ په داعش پورې تړلي کسان هم د سرپل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. د سرپل والی وای که هم طالبانو پریکړه کړې چې له سرپل څخه د بریا لپاره لار هوار کړي، خو افغان پوځیانو د خلکو په همکارۍ د دوی مخه نیولې ده. د امریکا د جمهوری ریاست د پخوانی کاندید هیلری کلینټن کمپاین ویلی چې په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی چې د رایو بیا شمیرنه یو چل دی. د ویسکانسن د انتخاباتو بورډ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د رایو د بیا شمیرنې په خاطر د گرین پارټي د کاندید جل سټین غوښتنه ومنله. هغه په ویسکانسن کې د رایو شمیر ګډوډ بللی و. ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلي چې د رایو بیا شمیرنه هغه هم د هغو انتخاباتو چې لا وختي سیال خپل ماتې منلې درغلی او چل دی. د هیلری کلینټن د کمپاین وکیل مارک الیاس ویلي که څه هم د رایو د سیستم د حق کېدو کومه نښه یې نه ده ترلاسه کړې، خو بیا به هم په بیا شمیرنه کې د دې لپاره برخه واخلي چې ټول ډاډمن شي څو انتخابات لکه څنګه چې ټولو غوښتل همغسې ترسره شوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې د دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه ونیوله. د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون وویل سوري ځواکونو د هنانو سیمه بشپړه نیولې او اوس دا سیمه له ماینونو پاکوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د دې سیمې نیونه تاییدوي. وایي چې دولتي ځواکونه پر دو نورو سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. د سوریې پوځ د روان نومبر په 15مه د حلب د نیولو لپاره حمله پیل کړه. په دغه ښار کې شاوخوا 2.5 لک ملکیان گیر پاتې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوږه باید عامه وژنه وپیژندل شي. پروشینکو د یادو کلونو د لوږې په نتیجه کې د مړو شوو کسانو د یادش په مراسمو کې چې په کیف کې جوړ شوي وو وویل ما یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په دې مسئله کار کوي. څو نړیواله ټولنه او نړیوالې مؤسسې دا موضوع عامه وژنه وبولي. د 1910 کلونو په لوژه کې د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین پر مهال په اوکراین کې 2 میلیونه کسان مړه شوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینوی خوشبینه دی چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک د تیلو د تولید پر کمولو موافقې ته رسیده او د روانې میاشتې تر پایه د تیلو بیل وړیدای شي. زنګینه همداراز ویل د نومبر په 10مه یعنی راتلونکې چهارشنبه به د ویانا په غونډه کې د ایران د تیلو د تولید د اندازې په اړه پریکړه اعلان کړي. زنګینه دا خبرې پرون په تهران کې وکړې.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 4. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفی 9. په جلال آباد کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 10. په بامیان کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 15. او په فیض آباد کې اسمان وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی 15. لملتیا مو مننه.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري و بجی او و دقیقې شوې د رواني خبري مجلې په دوام کې. افغان چارواکي له پاکستان افغانستان ته د طالب مشرانو د لیږد راپور ردوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او نور د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي.
ولسی جرګه د وزیرانو د استیضاب په قضیه کې د سترې محکمې مداخله غیر قانوني بولي، خو د حقوقي چارو یو کارپوه وایي
قضیه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالي اوسیدونکي په دې خوښ دي چې خوراش امنیت لري، خو د پراختیايي چارو غوښتنه کوي.
دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس یې سوی دی، نو کلینیک
او دغه کلینیک د دوا وزارت ته ورته. د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت له مهاجرو افغانانو غواړي.
موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هر ټولنه کې دوی ژوند کوي، دغه ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هېواد امن نظم ته ضرر ورسوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو د مشرتابه شورا هلمند ولایت انتقال شوه ده. د هلمند ولی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل ممکن ځینې طالبان چې په جګړه کې بوختي تګ راتګ وکړي خو مشانه په پاکستان کې اوسي. لبلې خو دا ولسمشر مرسیال ویان دوول جګړه پراخه ده، خو د افغانستان هیڅ ځای ته د طالبانو د مشرتابه شورا نه دی انتقال شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په یو راپور کې ویلي چې ممکن طالب شان له 15 کلونو وروسته افغانستان ته تللی وي، څو نیول شمې سیمې وساتي او دایمي حضور ته امکانات برابر کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانه ځای وړاندې کوي.
په ارګ مانی کې د لوړپړو مقاماتو تر سرګندونو وروسته د هلمند ولی هم د ولایت ته د طالبانو د شورا انتقال او د هغوی د مشرانو راتلل ردوي. د هلمند ولی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قومندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیانو ولسوالان دي، نور د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې دوه دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نورو د سترګو نه پناه کړي. ولې
په وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللي وي. یو طالب مشر هم د نوم د نښودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د رپورت لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آن د لښکرګاه دویمې او درېیمې امنیتي حوزو ته هم ورسېدل او له نږدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتې روانې دي. خو د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړي وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولې دا چې دوی هلته خپل رهبری را انتقال کړي، دا چې دوی دایمي مراکز ولري، کاملا په ټول افغانستان کې داسې نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی د روزنې ځایونه معلوم، د دوی بهرني ملاتړ معلوم دي. شمالته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی د شوراګانې په نومونو دي، هلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، هملته دوی ته پیسې راټولې. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څلر، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا شپاړس منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قومندانانو ترمنځ د لانجو هواره مهمې دندې شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستاني چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
خبری مجله اوري.
ولسی جرګه وایي د وزیرانو د استیزا په مسأله کې د سترې محکمې مداخله د قانون خلاف ده. له بلې خوا ځینې حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 22مې مادې د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیزا په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. د دې موضوع تفصیل واصل وصال وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له سترې محکمې غواړي چې د وزیرانو د استیزا په مسله کې له مداخلې لاس واخلي او په دې برخه کې رامنځته شوی کړکیچ نور زیات نه کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبه ورځې د عمومي جلسې مشري کوله وویل ستره محکمه باید د وزیرانو د استیزا په موضوع کې مداخله ونه کړي تر څو په دې برخه کې رامنځته شوې ستونزه زیاته نشي.
د وزیرانو د استیزا پروسه سترې محکمې ته لیږل په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. ستره محکمه باید ځان په دغه مسله کې داخل نه کړي او پرېنږدي چې دغه کړکیچ له دې ډیر شي.
خاغلی ظاهر قدیر د وزیرانو استیزا د ولسیرګي قانوني حق وباله او زیاته کړه چې دا یو سره کرخه ده او هیڅوک نشي کولی ورڅخه تیر شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسیرګې دوه اونۍ وړاندې شپاړس هغه وزیران چې د خپل انکشافي بودجې له 70% څخه کمه مصرف کړې وه استیضا کړل چې اووه تنه د دغې جرګې له لورې سلبي صلاحیت شول. وروسته بیا ولسمشر غنی د وزیرانو د استیضا او سلبي صلاحیت مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولېږله. له بله پلوه په سترې محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا به له وخته مخکې وي چې ستره محکمه دې پرې اړه خپل نظر شریک کړي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 29مې مادې د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیضا په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. له ډلې کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
او د همدغه شرایط پر بنا قضایه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي، او که ولسي جرګې غړي وایي چې قضایه قوه صلاحیت نه لري نو فکر کوم چې هلته اشتباه کوي، باید دقیق دقت وکړي او دغه آخري بند د دوی مادې په نظر کې ونیسي. په دغه حالت کې مشکل له منځه ځي.
د اساسي قانون د 29مې مادې په وروستي بند کې داسې راغلي په وزیر باندې د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او په پخو دلایلو ولاړه وي. خاغلی رنجبر ویل که د سترې محکمې پریکړه د دواړو لوریو د دلایلو په نظر کې نیولو سره شفاف وي هیڅ ستونزه نه لري. دی وایي که چیرې ستره محکمه پرته له دې چې دلایل په نظر کې ونیسي او پریکړه وکړي نو کړکیچ به له دې هم ډیر کړي.
پیاد لري نن ل اتنیمو تر نه نیمه بجو پر میکروفون ستاسو خبرونه لرو په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې کچیرته د طالبانو مشان له پاکستان افغانستان ترشی نو اغیز به سی وی ځنی وای چې ګټه به دا وی چې طالبان بعد پاکستان له اثره خوندیشی او یا به د پاکستان اثر پرې کم شي. ستاسو نظر سره هیله ده چې سرلوسه د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري نظرونه راوستوي او د ټلیفون لاري لاتنیمو تر نه نیمو بجو پرې خپل نظر په همدې موضوع څرګند کړي. اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او توجه وکړي د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې وي. په جوزجان کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې وژلې دي. د جوزجان ولایت مرستیال عبدالرحمن محمودي تایید کړ چې د یخنۍ په سبب لس ماشومان، دوه ښځې او درې عمر خوړلې نارینه مړه شوي دي. د سرپل والی وایي وسلوالو طالبانو د جهاري حملو د روزنې مرکزونه په دغه ولایت کې ځای په ځای کړی دی. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دا خبره پرون ماښام په مزار شریف کې وکړه. د امریکا د جمهور ریاست د پخوانی کاندید هیلری کلینټن کمپاین وای په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وای چې دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې یو مهمه سیمه نیولې ده. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ویلي چې په دغه هیواد کې د 1910 کلونو لوشه باید عامه وژنه وپیژندل شي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او د روانې خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه او څو راپورونه لرو. خو اوس په اجمل اندرته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راخلي.
له بلغاریا خبریدونکو سوفیا ګلوب په پانی په ولیکنه کې په دې هواد کې د هغه کډوالو چې ډیری افغانان دي او د پولیسو ترمنځ په ورستیو شخړو یو ریپورت خپور کړی وای چې د دې هواد د بهرنیو چارو وزیر ډانیل میتوف د کډوالو د کړکیچ پاړه بلغاریا کې د افغان شرزافی احمد صدیق دلیر سره خبرې کړي. خبرونه د کډوالو د نړیوال سازمان د ریپورتونو په حواله وای د اروپا په تکل وتلی هغه کډوال چې د مهال په بلغاریا کې پاتې دي ولو یې برخې افغانان دي او د هغه کسانو چې د پنځشنبه په ورځ د هرمنلی په کم کې له پولیس سره په خوډب کې خکېلو هم ډیره برخه افغانان دي. وی پانه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر لخلی وای په هرمنلی کم کې چې د کډوالو د موقت استوګن لپاره جوړ شوی ټول اقدامات د پناه غوښتونکو اساسي حقوقو ته په پام شوی. نوموړي زیاته کړي هغوی چې په وروستیو بلواګانو کې سرغړاوي او تاوتریخوالی کړی د بلغاریا اړوند ادارې به یې قضیې څېړي. خبرونه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي میتوف لخلی زیاتوي چې هیواد یې د هرمنلی د کډوالو په موقتي کم کې د شرایطو د ښه کېدو ټولې هڅې کوي. نوموړي له افغان شرزافیر غوښتي چې د هغه کسانو په پیژندنه کې د ورسره فعال مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته یې سول یقیني شوي او هغوی ته دې د سفر د اسنادو د ورکولو بهیر چټک کړي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې د هرمنلی کم پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغېزې نه کوي. برایت بارت خبرونه بیا یو بل موضوع څېړلې وایي د افغان چارواکو خبرداري ته د امریکایي چارواکو نه پاملرنه خایي په باګرام پوزي اډه کې د ورستې خونړې چاودنې سبب شوی. د خبرونه په وینا د نومبر د 12 منټې له هغه خونړې حمله مخکې چې د باګرام په پوزي اډه کې د ننه یو امریکایي سرتیر او د هغوی دوه قراردادیان ووژل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې لږ تر لږه د وسلې امریکایانو ته خبرداري ورکړې و چې د پوځي اډه کې د یو برید احتمال شته او د دې اړې ځای کارکونکي په پلان کې لاس لري. په دې برید کې شپاړس نور امریکایان ټپین شوي وو. پرونه زیاتوي افغان امنیتي چارواکو څو ځل امریکایانو ته ویلي و چې د دوی د ځای کارکونکو په اړه څېړنې کوي او له دوی د معلوماتو غوښتنه کړې و خو امریکایانو دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکړي. برایت بارت خبرونه وایي پر باګرام پوزي اډه مخکې هم بریدونه شوي خدای لومړی داسې بریدو چې پکې بریدګر د دې پوزي اډې دننه برید تر سره کړ. خبرونه زیاتوي دا د دې څرګندونه کوي چې په دې پوزي اډه کې د کارګرانو د استخدام په برخه کې د امریکایانو د تحقیقاتو پروسه دقیق نه و. خبرونه وړاندې ویل دي په خوروسته وس امریکایي چارواکي چمتو شوي چې په دې پوزي اډه کې د ځای کارګرو د ګمارنې په برخه کې له افغان امنیتي چارواکو سره سلا مشورې وکړي.
د د کندهار تر ټولو نامنه ولسوالی پنجوایی اوس د جنوب تر ټولو امن ولسوالی ګڼل کیږي او خلک یې وایي په آرامۍ کې د ژوند چارې پر مخ بی. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له دولتي خدماتو اوس هم بې برخې دي. له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار پنجوایی ولسوالۍ چې یو وخت د نیم افغانستان په کچه د طالبانو مهم مرکزونه پکښې فعال وه او له دې ځایه تشکیلات او تجهیزات کول، اوس د کندهار په کچه تر ټولو بامنه ولسوالۍ ده او خلک یې په پوره آرامۍ کې ژوند کوي. د ولسوالۍ چارواکي او د ولسمشر استازی اجیا غلالۍ دستګیري وایي چې دلته د ډاډمن امنیت تر ټولو لوی لامل د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده.
مخالفینو د بد سلوکه څخه او د زور او ظلم او بد کردار څخه د پستنجې څخه د پولیسو او امنیتي پولې دوی ته امن راوستي، دوی د خپلو حکومت په ملاتړ او په حمایت کې مکلکه ودرېدله.
د پنجوایی اوسیدونکي هم خورا خوښ دي او پنجوایی د جنوب د تر ټولو ولایتونو او ولسوالیو په پرتله آرامه او د سولې په برخه کې یو نمونه یادوي. خو د پرمختیایي کارونو نشتون او کرهنې تنوع د لویې ستونزې یادوي.
او دلته استقاق چې پنجوایی ته ورکول کېږي هغه د پخوا په پیمانه دی. دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس زیات شوی دی، نو کلینیکو ته ضرورت دی او دغه کلینیکونه چې د دواو زپکتور ته ضرورت شته. دلته سړکان پاتې دي، بیا ډنډار نیم جوړ شوي دي، نیم پاتې دي، نو دېته ضرورت شته چې د سړک پاکرې جوړ شي چې د ټولو خلکو ضرورتونه راپسي.
زموږ زیرات اوس پاتې دي، کوم کشمیر چې کوم اوجو شي چې کوم ایران دي، د دنیا بازار ته نه ځي، په نه څه خرڅېږي.
کڅه هم د پنجوایی په گاونډي ولسوالۍ کې د طالبانو حرکتونه سته، خو خلک وایي چې د طالبانو په خونی زورونو ته په کتو سره د دولت پروژه درېږي او ورته چې خپل سیمې په خپل وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې باید له افغان کډوالو سره د هغې اعلامې پر اساس چلند وشي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلغاریا د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې چې ممکن ځینې افغان کډوال جبرن بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ګډې اعلامې سرغړونه بللې ده. عباد الله حنانزی په دې اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د بلغاریا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر پوښتلی.
یوه ګډه اعلامیه لاسلیک شوې چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره موږ د افغان کډوالو په اړه د هماغه اعلامې پر اساس برخورد کوو او چلند کوو. هره پرېکړه چې کېږي هغه باید د هماغه اعلامې پر اساس باندې وي. کله چې دغه افغانان له افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي موږ که چېرې دوی افغانان وباسي موږ یې منلو ته چمتو نه یاستو، نو که هره پرېکړه کېږي هغه باید یو تفاهم په چوکاټ کې وي چې په دغه تفاهم همدغه ګډه اعلامیه ده چې مخکې لاسلیک شوې. نو طبعاً چې په یو هیواد کې د نورو هیوادونو اتباع داسې د هغه عامه نظم ته د یو هیواد عامه نظم ته ضرر رسوي، هغه کوربه هیوادونه هم د خپلو قوانینو پر اساس باندې مکلف دي چې د هغوی په اړه حتماً خپل برخورد لري.
تاسو څومره لاسرسی لرئ دا ډول شرایطو کې چې هلته یادو افغانانو ته وکیل وټاکئ یا هم د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړئ؟
داسې مستقیماً موږ هلته لاسرسی نه لرو دغه مسایلو ته. دغه مسایل له ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې، د بهرنیو چارو وزارت له لارې موږ تعقیبوو، ځکه د کډوالو اتشه نشته هلته چې موږ مستقیماً له هغوی سره په تماس کې شو د کډوالو ستونزو ته د مستقیماً رسیدنه وشي، او یا هم په کابل کې د دوی د سفیران او د چارواکو موږ غواړو د دوی سره سره خبرې کوو.
یو بل پښتنه چې دلته مطرح کیږي میاخیل صاحب، هغه دا دی چې تبان دا ډول پیخي او دا ډول جنجالونه نه یوازې پر هغه کس چې دا ډول پیخي کوي په هغې باندې اغیز لري، په ټولو کډوالو باندې هم اغیز کولی شي او کنه؟
تبان دا خپل اغیز لري. موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هره ټولنه کې دوی ژوند کوي دغه ټولنې قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هیواد عامه نظم ته ضرر ورسوي یا د نورو کډوالو پر ژوند باندې هغه اغیز ولري.
دا چې آیا د یاد کسان چې په دې ډول پیښو باندې تورن دي د بیرته راستنېدو په صورت کې دلته په افغانستان کې ترینه پوښتنې کېږي، تر تحقیق لاندې نیول کېږي او که څنګه؟
ګورئ، کله چې یو هیواد غواړي چې افغان وباسي، درې هفتې وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د هغه ټول اسناد معلومات دغه په اړه د هغه نوم او لیست د افغان حکومت سره شریکي دا په دغه ګډه اعلامیه کې واضح شوی او په دې اړه اروپایي هیوادونو موږ سره هوکړه کړې چې دوی ونې وړاندې به د دې په اړه موږ معلومات تاسو سره شریکو. لاغه وروسته افغان حکومت هم خپله بررسي او څېړنه کوي که چیرې واقعا دوی هلته واجد شرایط د پناه اخیستلو نه و، بیا د حکومت هم مکلف دی چې دغه اتباع که چیرې کوربه هیوادونه وباسي نو دا اتباع په خپله خاوره کې حکومت مکلف دی چې ویې مني.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا لپاره نوی ګمارل شوی والی زلمی ویساج منه وکړه چې په دې ولایت کې به قانون عملی کړي. دا پر اصل کې چې ځینو کسانو د نوی والی د مقررې مخالفت کړی و. له سیمې څخه د داود تپان راپور.
دا والی د ماریپی په دې غونډه کې د قومونو پاستازولۍ د پکتیا ولایتي شورا رئیس امیر بارمزوی خبرې وکړې او له نوي والی څخه یې وغوښتل چې په یاد ولایت کې د تغییراتو په موخه قانون ته لومړیتوب ورکړي.
هغه کاري دوره دی چې ته نن نه شروع کوې، ټول د قانوني چوکاټ کې د قانون په پر بنیاد مخ ته لاړه شي، نو دا به ډیره کامیابه او د خلکو په ګټه.
دا پکتیا نور قومي مخبر مدني فعالان او ولسی جرګې وکیلانو هم د والی د ماریپی په دې غونډه کې خبرې وکړې چې اکثریت یې په ولایت کې د تغییرات غوښتنه کوله او ویل یې نوی والی د ځمکو د غاصبینو او د شته فساد جدي مخه ونیسي. دا پکتیا لپاره نوی ګمارل شوی والی زلمی ویسا خلکو ته د نوموړي د ماریپی په دې غونډه کې وویل چې دی به په دې ولایت کې د خلکو له شخصي ګټو قانون ته ډیر ارزښت ورکړي.
د هیچا تر تاثیر لاندې نه یم او د هیچا په خوله نه کوم. زما دپاره بهترین لارښود قانون دی. د قانون په چوکاټ کې د ملي ګټو په نظر کې زه د ځوان سپینږیري قومي مشر ملا امام او د ولایت د ادارې ټول وړاندیزونه ټول خبرې اورم.
دا والی د معرفت دا غونډه په داسې مال ترسره شوه چې د پکتیا او شمیر نورو قومي مخورو تیر ورځ د ویسا د راتګ مخالفت څرګند کړی و.
د ژوند رنگونه.
زما نوم حاجی اسماعیل دی، د هلمند د ولایت د مساکله نه کابل ته راغلم.
څه کیسې مساکله کې؟
مساکله کې خو پیلن کراری و، خاص کوم شی نه و، خو بیا هم جنگونه و، ټکان و، مشکلات ډېر.
دلته کابل ژوبڼ کې څه دی ولیدل؟
دلته خو تقریبا دوه ساعته کېږي یو ځای یو بل زما انډیوال راغلی و. تقریبا شل کلونه کېږي چې دلته دا ځای ته موږ نه و راغلي، نو هر څه مو ولیدل. ډېر وضعیت سم دی، ډېر وضعیت نورمال دی، امنیت دی، مطلب دا حیوانات چې ستودوري ګرځو پکښې و.
کوم یو ډېر خوښ؟
نو خپل خو زما مرغانو سره سرو کار لرو. دا کوترو ښه خوند راکوي. دلته یو بل ډول مرغان دي، هغه بریښندوکي لکۍ دي، څه کاکولان هم لري، دغه هم ښه خوند راکوي. بیا دا اوشترمرغ هم ښه خوند کوي.
دا له کلیو چې خلک راځي اکثرا دا هڅه کوي چې ژوبڼ ته راسي او دلته مرغان وویني. نو دلته څه داسې خاص دی چې دا ټول کلیوال خلک ورته راځي؟
خو دا داسې یو نوی شی دی چې نو چا نه دي لیدلي. د یو منظرې ځای دی، ساتیرې ځای دی، رقم رقم مرغان او حیوانات دي. نو موږ نه یې لیدلي، نو موږ غواړو چې راسو دا ووینو. بیا کله خپل بچو خپل کشرانو ته دا ووایه چې داسې شان و کابل کې باغي واش کې پلانې شي پلانې شي. نو په دې خاطر باندې دلته موږ راځو.
ځینې کسان چې ژوبڼ ته راځي هغوی د حیوانات او مرغان ځوروي. کله خو به تاسې داسې نه یې کړي؟
نه نه، خپل باسواده یم. دلته پر هر لوحه باندې نوشته دي چې هندارو ته مه نږدې کېږئ. دا خو ښه کار هم نه دی. نو بس ما سیانې سیل کوو، ورته ګورو، بیخي داسې یو کشکش هم نه ورته کوو چې سر پورته کېدی، بیا مزاحمت نه جوړو.
هلمند ته چې لاړ سي نو د ژوبڼ په اړه به خلکو ته څه وایې؟
ونو دا اوس مې دا په نظر کې واپس ولې څو خلکو ته اوس ټلیفونونه ما وکړه چې زه دلته یم، د شان دي. نو بیا به دا کیسه ورته کوو چې پلانې شی مول دی، پلانې شی مول دی، پلانې شی مول دی. دا شان خو نو موږ نه دي لیدلي، ډېر شان دي چې موږ نه دي لیدلي. نو بیا به دا کیسې ورته کوو چې پلانې شی موږ ولیدی، پلانې داسې ښه ځای و، داسې حیوانات و چې بیخي موږ نه دي لیدلي، په تاریخ کې مو هم نه دي لیدلي، ډیرو خلکو هم نه دي لیدلي داسې حیوانات. سره
بیا به د هغوی زړه ما واکوي چې دلته راشي که نه.
خامخا راځي. ونو خو اوس پیلن ما چاته ټلیفون وکړ ګریش کې دی باره ول که ته دوه درې ورځې ورې ګیرېږې زه در ځم مالته راسه، دلته راسه، منظرې به وکړو. نو خود راځي خلک ګوري. خو نو دا منظرې ځای دی، ښه ځای دی، صاحب حیوانات یې اوس دا اوشترمر دی. تقریبا ما خپل په ژوند کې نه دی لیدلی. زمان جوالانم گمان کوم چنه ویل دلی
که هلمند کې انداز جو بړن یا د تفریح ځایونه جوړ سی کنه د خلکو بسات ور سره تیر وی
بالکل بیا ساتیر کراته جوړ سی نو
وختنه مکړې
وختنه خو مکړې سی به خو وضعیت او حالات نه دی منظمه کیسه نسته په هلمند کې جنگونه دي ټکان دي د شاندو د چا فکر نسته همدا خبره ده وادي ولې چې اوس په یو مرمۍ راسي ما به ولي اوس به راسي ما به ولي چیرې او ځای سر پنه دا خبره
قدر منو اوریدونکو دا وز مشلومړي خبري مجله اوس په بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.
تشکر سارون صاحب، سلام عرض میکنم و سپر یکتون بخیر به مجله خبری. ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه هفتم ماه قوس سال 1395 هجری شمسی است که برابر میشد با 27 نوامبر سال 2016 میلادی. والی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه انوز هم در پاکستان است. این در صدر مطالبه خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطها وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به کابل گفته است که کشورش در دراز مدت به افغانستان کمک خواهد کرد. طالبان مسلح مراکز آموزش انتحاری خود را به ولسوالی کوهستانات سر پل منتقل کردند و صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا را با عنوان لیدرسیز جدید آن کشور تعیین کرده است. مشروع خبرها. وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به کابل گفته است که کشورش در دراز مدت به افغانستان کمک خواهد کرد. بوریس جانسون در جریان دیدارش از یک اکادمی نظامی دیروز در کابل گفت که بریتانیا به همکاریش برای آموزش نیروهای افغان در چهارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه خواهد داد. جانسون گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعهد این کشور در قبال کشورهای مثل افغانستان را خدشه‌دار نخواهد ساخت. وزیر خارجه بریتانیا همچنان دیروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و روز جمعه هم با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده بود. این نخستین سفر بوریس جانسون به افغانستان است. بریتانیا در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان 450 نظامی دارد. والی سرپل میگوید طالبان مسلح مراکز آموزش انتحاری خود را به ولسوالی کوهستانات این ولایت منتقل کردند. ظاهر وحدت والی سرپل در نشست خبری در مزار شریف شام شنبه بیشتر در این مورد گفت.
گزارشات ما میرسانه که حدوداً قبل از این جنگ اخیری که در سرپل اتفاق افتاد 60 تن افرادی به قول خودشون اینا فدایی را آموزش داده بودند که او فدایی‌هایشان هم در همین عملیات علیه ما و نیروهای امنیتی ما نقش خود داشتند. اونا را آموزش داده بودند و اونا به تمام معنا آماده به اصطلاح خودشان قربان شدن و فدا شدن بودند که اونا هم نقش خود داشتند.
طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. هفته گذشته گزارش داده شد که حمله کننده انتحاری که میخواست آقای وحدت را هدف قرار دهد از سوی نیروهای امنیتی سرپل از پا درآورده شد. والی سرپل همچنان گفت که در کنار جنگجویان طالبان گروههای مرتبط با داعش نیز در بخشهایی از این ولایت فعالیت دارند. چندین عضو خانواده هایی که از شدت جنگ به ولایت جوزجان پناه آوردند از شدت سرما جان دادند. عبدالرحمن محمودی معاون ولایت جوزجان دیشب به رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
بیشتر از 10 کسان دیگر شدند که به اثر سردی و جان باختند. 5 تن از مردای بزرگ که البته 2 از خانم ها تشکیل میدن و 3 مرگای کنسل بودن و اینا فقط در مغول و سردره و بیبی مریم و قروغ در این منطقه تلفات موجود بوده.
معاون والی جوزجان افزود ده ها خانواده در نتیجه درگیری های تازه عمدتن از ولایت های فاریاب و سرپل با جوزجان آواره شدند. محمودی گفت که برای بیجا شدگان داخلی هم کمک نقدی کردند و هم کمک های عاجل صحی. اما رحمت الله حشر ولسوال درزاب گفته است خانواده هایی که به این ولسوالی پناه آوردند به خدمات صحی دسترسی ندارند. حشر هشدار داده که اگر کمک های عاجل به بیجا شدگان نرسد شمار تلفات بیشتر خواهد شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نواز شریف صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید باجوا را به عنوان لوی دیرستیز جدید این کشور تعیین کرده است. قرار است جنرال باجوا دو روز دیگر یعنی در 29 ماه نوامبر رسما به عنوان لوی دیرستیز جدید پاکستان آغاز به کار کند. جنرال باجوا جانشین جنرال راحیل شریف خواهد شد. هنوز موقف او در مورد مسائل حساس مانند روابط اردو با حکومت ملکی پاکستان و نیز موضع‌گیری او در مورد هند رقیب دیرینه کشورش معلوم نیست. اردوی پاکستان در بیانیه‌اش گفته است که جنرال باجوا قسمان در بیرون از پاکستان درس خوانده و به گونه مثال از آموزش‌های او در کانادا و همچنان در بخش نیروی بحری در ایالات متحده ای آمریکا اشاره شده است. لوی دیرستیز پاکستان تقریبا نیرومندترین شخص در پاکستان است. کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد سابق انتخابات آمریکا گفته است در شمارش دوباره آرای انتخاباتی در ایالت ویسکانسن شرکت خواهد کرد. جل استاین نامزد حزب سبز با عنوان کردن ناهنجاری در آمار آرا خواهان شمارش مجدد آرای انتخاباتی ایالت ویسکانسن شده بود که این درخواست او از سوی هیئت انتخاباتی ایالتی پذیرفته شد. استاین همچنان خواهان شمارش مجدد آرای ایالت‌های میشیگان و پنسیلوانیا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شمارش آرای این ایالت را کلاهبرداری عنوان می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر امسال برگزار شد. پیروزی کلینتون در نتیجه شمارش مجدد آرا در 3 ایالت به دلیل تفاوت آرا غیر محتمل به نظر می‌رسد. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که قحطی سالهای 1930 در این کشور باید به عنوان قتل عام شناخته شود. پروشنکو که در جریان مراسم یاد بود از قربانیان قحطی دیروز در کیف صحبت میکرد گفت
Я щойно підписав указ президента, якому в тому числі дав доручення.
من فرمان را امضا کردم که بر اساس آن وزارت خارجه اوکراین در کنار دیگر مسائل روی این کار میکند که قحطی اوکراین از سوی جامعه بین المللی، کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی به عنوان قتل عام مردم اوکراین شناخته شود. در قحطی سالهای 1930 در دوران جوزف استالین دیکتاتور وقت شوروی سابق 2 میلیون نفر جان دادند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
شنونده های رادیو آزادی سلام و صبح بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 2، آسمان آفتابی. ایراد در 12 ساعت آینده سردرین هوا را دارست. بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین -4، آسمان آفتابی. مزار شریف همچنان سردرین هوا را دارست. بلندترین درجه حرارت 3، پایینترین -9، آسمان آفتابی. جلال آباد دارای هوای گرم است. بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 10، آسمان آفتابی. بامیان همچنان امروز دارای هوای سرد است. بلندترین درجه حرارت 2، پایینترین -5، آسمان آفتابی. و در فیض آباد همچنان هوا سرد است، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین -5.
باز هم خوش آمدید. 7:37 قبل وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. والی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. هیئت اداری مشران و جرگه تخطی های سرحدی پاکستان را یک عمل نادرست عنوان میکند. یک سناتور افغان به این باور است.
چرا یک عمل بد است، چرا یک عمل شوم است و هیچ وقت افغان ها از یک بلشت خود خود تیر نخود شد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید مداخله سر محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است. در پاکستان لوی دیرستیز فعلی آن کشور جایش را به یک جنرال تازه واگذار میکند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. معاش اکثر کارکنان در دفاتر پایین است و کفایتشان نمی کند.
مصرف جهان مادر تازمی دفتر بر جمع جارو میکنیم. 8000 معاش داریم. از امی پیسه هم علاق نمیشه خواهین قیمتی از.
این صحبت در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ولی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. حیات الله حیات گزارشات در مورد منتقل شدن شورای رهبری طالبان به هلمند را رد میکند، ولی او به رفت آمد برخ از مقام های طالبان از کویت به هلمند اشاره دارد. بیشتر در این مورد در گزارش که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
حیات الله حیات والی هلمند گفت رهبری طالبان فعلا هم در شهر کویت پاکستان است. آقای حیات گزارش‌ها در مورد منتقل شدن شورای طالبان به هلمند را نادرست خواند، ولی رفت و آمد اعضای بلندپایه شورای کویت به هلمند را رد نکرد. والی هلمند در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی توضیح داده گفت
اعضای شورای کویت و همچنان والی های نام نهاد، ولسوال های نام نهاد و دیگه مسئولین نظامی طالبا از کویته رفت آمد داره به هلمند، به ولایت های دیگه، ولی که شورایش آمده باشه هرگز شورایش انتقال نیافته. فعلا هم تمام اراکین بلند رتبه طالبا در کویته پاکستان و پشاور پاکستان زندگی میکنه.
به تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس از احتمال منتقل شدن شورای رهبری طالبان به افغانستان گزارش داد. و اساس این گزارش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که شورای رهبری طالبان چند ماه پیش به افغانستان منتقل شده است. اسوشیتد پرس با نقل از یک مقام طالبان که نامش ذکر نشده گفته که شورای طالبان به هلمند منتقل شده است. اما والی هلمند گفت که تلاش‌های طالبان برای انتقال شورای کویت به هلمند ناکام مانده است.
اینا کوشش میکرد که حتی مرکز هلمند شهر لشکرگاه را سقوط بده و هدفشان این بود که اگر اینا بتانه لشکرگاه را بگیره و هلمند را سقوط بده، اینا شورای کویت را در اینجا انتقال بده. ولی اینا با جدی عکس العمل قوات‌های امنیتی و دفاعی افغانستان روبرو شدن و در پلان خود کامیاب نشدن. در این وقت اعلان کرده که به اصطلاح ما شورای کویته را در جنوب هلمند انتقال داریم.
دواخان مینپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم به رادیو آزادی گفت که شورای طالبان به افغانستان منتقل نشده است.
جګړه پراخه شوې ده په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي، ولی دا چې دوی هلته خپل رهبري را انتقال کړي، دا چې دوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې داسې نقطه نه لري.
با گزارش اسوشیتد پرس، شورای رهبری طالبان 16 مقام منتخب دارد که این وظایف را انجام می‌دهند. نظارت بر فعالیت این گروه در سراسر افغانستان، اجازه دادن به هر گونه تغییر در برنامه‌ریزی و استراتژی و میانجیگری برای حل منازعات میان قوماندانان نظامی. مقام‌های افغان همواره پاکستان را به حمایت از طالبان متهم ساختند، ولی مقام‌های پاکستانی اتهامات مبنی بر این که اداره استخبارات پاکستان ISI از شورشیان حمایت کرده باشد را رد کردند.
گزارش بود در مورد اظهارات تازه والی هلمند که گفته است رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. در این میان در مجلس سنا یک عضو اداری مشران جرگه تخطی های سرحدی پاکستان را یک عمل نادرست عنوان می کند و می گوید افغان ها هرگز تسلیم خواست های پاکستان نخواهند شد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که پاکستان به تازگی با برافراشتن بیرقان کشور مراسم ویژه نظامی را در نقطه صفری خط دیورند در منطقه چمن راه اندازی کرد. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان می گوید تلاش های پاکستان جهت به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند هرگز افغانها را وادار به تسلیم شدن این هدف شوم آن کشور ساختن نمی تواند. حسیب الله کلیمزی معاون دوم این جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن تقبیح تخطی های سرحدی پاکستان گفت که افغانها برای حفظ خاکشان همواره قربانی داده اند و در آینده نیز برای دفاع از کشورشان آماده خواهند بود.
ما من حیث افغان ها، من حیث نماینده های مردم افغانستان، عمل پاکستان واقعا بسیار یک عمل بد است، بسیار یک عمل شوم است و هیچ وقت افغان ها از یک بلشت خاک خود تیر نخواهد شد.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که پاکستان به تازگی با برافراشتن بیرق آن کشور مراسم ویژه نظامی را در منطقه صفری خط دیورند در منطقه چمن راه اندازی کرده است. این بار نخست نیست که از تخطی های سرحدی پاکستان حرف زده می شود، بلکه در گذشته نیز مقامات امنیتی افغان همواره از حملات راکتی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و از ایجاد تأسیسات نظامی از سوی این کشور در برخی مناطق مرزی افغانستان سخن گفتند. مسئله ای که سبب درگیری و تلفات میان نظامیان هر دو طرف نیز گردیده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت در شرایطی که روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان در مرحله حساسی قرار دارد، این گونه اقدامات می تواند سبب خدشه‌دار شدن بیشتر روابط میان دو کشور گردد.
وزارت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیش را در پیوند به تحرکات نظامی پاکستان که با برافراشتن بیرق آن کشور و اندازی مراسم ویژه نظامی در نقطه صفری خط فرضی دیورند در منطقه چمن صورت گرفته است، ابراز داشته و آن را اقدام نامناسب، تحریک کننده و برخلاف تعهدات قبلی طرفین میداند.
این در حالی است که به اساس گزارش ها حکومت پاکستان به تازگی از ساکنان قبایلی در آن سوی خط فرضی دیورند خواستار گرفتن ویزه برای سفر به افغانستان نیز شده است، اما مقامات افغان آن را تصمیم یک جانبه و برخلاف عرف موجود برای ساکنان دو طرف خط فرضی دیورند عنوان می کنند.
سرخط خبرها. وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به کابل گفته است که کشورش در دراز مدت به افغانستان کمک خواهد کرد. بوریس جانسون در دیدارش از یک اکادمی نظامی در کابل دیروز گفت که بریتانیا به همکاریش برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه خواهد داد. ولی سرپل میگوید طالبان مسلح مراکز آموزش انتحاری خود را به ولسوالی کوهستانات این ولایت منتقل کردند. ظاهر وحدت ولی سرپل در نشست خبری در مزار شریف شام شنبه گفت گزارش های آنها می رسانند که پیش از جنگ اخیرا در سرپل اتفاق افتاد، آنها 60 تن از افراد به قول خودشان فدایی را آموزش داده بودند. چندین عضو خانواده هایی که از شدت جنگ به ولایت جوزجان پناوردند از شدت سرما جان دادند. عبدالرحمن محمودی معاون ولی جوزجان به رادیو آزادی گفت بیشتر از 10 کودک در نتیجه سردی هوا جان دادند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لویدیرستیز جدید آن کشور تعیین کرده است. قرار است جنرال بجوا تا 2 روز دیگر یعنی در 29 نوامبر رسما به عنوان لویدیرستیز جدید اردوی پاکستان آغاز به کار کند. کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد سابق انتخابات آمریکا گفته است در شمارش دوباره آرای انتخاباتی در ایالت ویسکانسن شرکت خواهد کرد. این آمادگی کلینتون در حال است که جل استاین نامزد حزب سبز با عنوان کردن ناهنجاری در آمار آرا خانه شمارش مجدد آرای انتخاباتی ایالت ویسکانسن شده بود که این خواست وی از سوی هیئت انتخاباتی ایالتی پذیرفته شده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که قحطی سال 1930 در این کشور باید به عنوان قتل عام شناخته شود. در قحطی سال 1930 میلادی در دوران جوزف استالین دیکتاتور وقت شوروی سابق 2 میلیون نفر جان دادند. این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان. تا این ساعت این خبرها در صفحه اینترنتی ما و بیشتر از آنها را هم در صفحه اینترنتی mazadiradio.com میتونین بخونین، بشنوین و ببینین. همچنان برای اطلاع یافتن از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی سوفیا کلاب که از بلغاریا نشرات میکند در شماره اخیر خود درباره برخوردها بین پلیس و پناهجویان در یک کمپ که اکثر آنها افغان ها هستند مطلبی را نشر نموده است. به نوشته نشریه وزیر امور خارجه بلغاریا دانیل میتوف در مورد بحران مهاجرین با شازدافر افغان احمد صدیق در این مورد صحبت کرده است. به نوشته نشریه در گزارش های سازمان جهانی مهاجرت آمده است یک تعداد پناهجویان که می خواهند به کشورهای اتحادیه اروپا بروند همکنون در بلغاریا بند ماندند که یک شمار زیاد آنها افغان ها می باشند و کسانی که روز پنجشنبه در کمپ هرمانلی با پلیس برخورد کردند نیز قسما افغان ها بودند. به نوشته این وبسایت وزیر خارجه بلغاریا گفته است کمپ هرمانلی که برای بود و باش معقد پناهجویان ساخته شده تمام اقدامات اساسی برای تامین حقوق ابتدایی مهاجرین در آن مد نظر گرفته شده است. و می افزاید درباره برخوردها و خشونت‌های اخیر در این کمپ و تخطی‌هایی که صورت گرفته تحقیقات قضایی انجام خواهد شد. نشریه اینترنتی سوفیا کلاب می افزاید وزیر خارجه بلغاریه میتوف گفته است که کشورش برای بهتر ساختن تمام شرایط در این کمپ تلاش می ورزد. نامبرده اشرازدافر افغانستان خواسته که در شناسایی آن افغانانی که به کشورشان فرستاده می شوند و تهیه اسناد به آنها کمک کند تا این پروسه را سریع تر بسازد. وزیر خارجه بلغاریه بر رابط حسنه بین کشورش و افغانستان تاکید نموده و گفته است امیدوار است که واقعه کمپ هرمانلی بر رابط دو کشور تاثیر منفی نگذارد. نشریه برایتبارت در شماره اخیر خود می نویسد که عدم توجه امریکا به هشدارهای اداره استخبارات افغانستان می تواند یکی از دلایل حمله کشنده بر قرارگاه بگرام باشد که 4 امریکایی در آن کشته شدند. بنوشته نشریه قبل از حمله انتحاری در 12 نوامبر در داخل قرارگاه بگرام که 2 عسکری آمریکایی و 2 قراردادی آن کشته شدند، اداره امنیت ملی افغانستان حداقل 2 بار به آمریکایی ها هشدار داده بود که احتمال یک حمله در این قرارگاه می رود که کارمندان محلی قرارگاه در تحریزی آن دست دارند. در این حمله 16 آمریکایی دیگر زخمی شدند. بنوشته نشریه برایتبارت تروریست حمله کننده به نام قاری نایب 5 سال قبل هم به اتهام فیر راکت ها بر قرارگاه بگرام دستگیر شده بود، ولی کدام سند موثقی برای دست داشتن وی در این کار به دست نیامد. نشریه می افزاید مقامات امنیتی افغان چندین بار از امریکایی ها خواستند که در مورد کارمندان محلی آنها تحقیق می کنند و خواهان معلومات شدند، اما امریکایی ها هیچگاه به این تقاضا پاسخ مثبت ندادند. بنوشته نشریه بگرام در گذشته هم مورد حمله قرار گرفته بود، ولی این اولین حمله انتحاری بود که در داخل قرارگاه انجام شد و نشان می دهد که سیستم تحقیقات امریکایی ها برای استخدام افراد در این قرارگاه دقیق نبوده است. نشریه می افزاید بعد از این حادثه اکنون امریکایی ها حاضر شدند که در مورد استخدام افراد محلی به قرارگاه های خود با ادارات امنیتی افغان مشوره کنند.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در آغاز این مجله خبری شنیدید که والی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. با باور شما منتقل شدن رهبری طالبان به ولایت هلمند به چی معنا خواهد بود؟ چه تأثیر بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا دست پاکستان به این ترتیب از حمایت طالبان کوتاه خواهد شد؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 با وقت افغانستان بحث خواهیم کرد و منتظر تماس ها و پیام های شما خواهیم بود. گزارش ها را ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان می گوید مداخله سر محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است. هیئت اداری ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفت که دخالت سر محکمه در استیضاح وزیران ارزش های حقوقی آن ارگان را تحت پرسش می برد. از سوی هم کارشناسان به این باورند که بر اساس بند اخیر ماده 92 قانون اساسی مداخله استر محکمه در استیضاح وزیران قانونی است. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از استر محکمه می‌خواهد تا در مسئله استیضاح وزیران مداخله نکرده و کشمکش‌ها را از این بیشتر نسازد. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را بر عهده داشت گفت مداخله استر محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است. آقای قدیر همچنان گفت
ارسال پروسه استیضاح وزرا به استر محکمه با وضاحت اظهار می‌کند که خلاف قانون بوده و ارزش‌های حقوقی استر محکمه تحت شعار قرار می‌گیرد و استر محکمه نباید خود را دخیل موضوع سازد و نگذارد که کشمکش‌ها بیشتر شود.
ظاهر قدیر همچنان استیضاح وزیران را حق قانونی این جرگه دانسته گفت که این مسئله خط سرخ است و هیچ کس حق مداخلت در آن را ندارد. این سخنان پس از آن مطرح می‌گردد که هفته گذشته ولسی جرگه 16 وزیر را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کرده بودند مورد استیضاح حضوری و غیابی قرار داده که در نتیجه 7 تن از وزرا از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. پس از آن رئیس جمهور غنی مسئله استیضاح و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به استر محکمه فرستاد. از سوی هم یک منبع استر محکمه که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز قبل از وقت است که استر محکمه در این مورد ابراز نظر نماید. در این میان شماری از کارشناسان حقوقی بدین باورند که به اساس بند اخیر ماده 92 قانون اساسی مداخله قوه قضاییه در مورد استیضاح وزیران قانونی میباشد. کبیر رنجبر یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت
به این مناسبت کوی قضایه مداخله است قابل قانونی است و اگر اعضای ولسی جرگه فکر میکنن که مداخله استرا محکمه بی مورد است و فکر میکنم که این مواجه نیست.
کبیر رنجبر همچنان گفت که اگر فیصله استرا محکمه با در نظر داشت دلایل طرفین و شفاف باشد هیچ نوع مشکل را به بار نمی آورد و به گفته آقای رنجبر در صورت که استرا محکمه بدون در نظر داشت دلایل قانونی به اساس ملحوظات سیاسی فیصله نماید مشکلات را در کشور بیشتر می سازد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در پاکستان لوی دریستیز فیلیان کشور جایش را به یک جنرال تازه واگذار می کند. روحل شریف در مقامش در حال از مقامش کنار می رود که پاکستان هم در درون و هم در بیرون با چالش های فراوان روبروست. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لوی دریستیز جدید این کشور تعیین کرده است. جنرال بجوا جانشین جنرال راحیل شریف خواهد شد. دوره 3 ساله جنرال شریف به زودی به پایانش میرسد. قرار است جنرال بجوا 2 روز دیگر در 29 ماه نوامبر رسما به عنوان لوی دریستیز جدید اردوی پاکستان آغاز به کار کند. لوی دریستیز اردوی پاکستان تقریبا نیرو منترین شخص در پاکستان است. اردوی پاکستان از لحاظ شمار نیرو 6th اردوی جهان به شمار می رود. جنرال بجوا ریاست بخش آموزش و ارزیابی اردوی پاکستان را به عهده داشته است و معلومات زیاد در مورد او در دست نیست. مثلا موقف او در مورد مسائل حساس مانند روابط اردو با حکومت ملکی پاکستان و نیز موضع‌گیری او در مورد هند رقیب دیرینه پاکستان روشن نیست. اردوی پاکستان درست پیش در بیانیه سوانه مختصر جنرال بجوا را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که او قسمن در برون از پاکستان درس خوانده و به گونه مثال به آموزش او در کانادا و آموزش های او در بخش نیروی بحری در ایالات متحده آمریکا اشاره شده است. جنرال بجوا همچنین در بیرون از پاکستان خدمت کرده است. به گونه مثال او فرماندهی یک بخش نظامی پاکستان در کشور آفریقایی کانگو را به عهده داشته است. یک پرسش کلیدی این است که آیا جنرال بجوا از پس همه چالش‌های کنونی موفق بیرون خواهد آمد؟ خبرگزاری رویترز گفته است وضعیت امنیتی در سراسر پاکستان در دوره کار جنرال شریف به طور چشمگیر بهبود حاصل کرد و از شمار حمله‌های تروریستی هم در این کشور کاسته شد. با تحلیل رویترز اکنون جنرال بجوا هم در درون پاکستان و هم در بیرون از آن با چالش‌های فراوان روبروست. به گونه مثال رویترز از تلاش گروه دولت اسلامی یا داعش برای نفوذ در پاکستان یادآوری کرده و گفته است که گروه‌های جنگجوی دیگر مثل طالبان پاکستانی هم به حمله‌های گسترده بمی و دیگر حمله‌های مسلحانه ایشان ادامه دادند.
رنگ های زندگی.
سلام مادر جان، خوب هستی؟
علیکم جان مادر.
مادر جان مصروف چی کار و بار هستی؟ چی میکنی؟
مصروف جان مادر تازمی دفتر بار جمع جارو میکنیم. 8000 معاش داریم. بچه ما از پدری است، بیخ 5 فامیل از فوان از امی پیسه هم علاقه نمیشه. خواهی قیمتی از گاز، قیمت از چیزا کلگی قیمت هست.
خیده خانه خودت هستی که تنها کار میکنی یا نی بچه تا ممرایت کمک میکنه؟
نه، در گردن خودم بچه ایم خوب پودری است.
چند نفر سازای فامیلتان؟
فامیلیم کتی ما 8 نفر میشه. 5 تا اولادش هست، یک خودش و یک زنش هست. 7 تا ما 8 تا.
ای بچه اگه کاش چی میکنه؟ نواسای چند ساله چی کارا را میکنه؟
نواسای ما 2 تا 3 تا بچه هست. 2 تا دختر است. اما دختر دوگانگی است، 5 ساله اردوش. بچه همو کلانش 7 ساله است، 4 سال در مکتب انداخته، مکتب میخوانه. اما 2 تاش 2 ساله و 3 ساله است، از امی هیچ کار کرده نمیتن.
آرس چی کار میکنه؟
از روز میچ در خانه شیشتا بیکار بیکیسم.
از آرس تا را نگفتی که بیام رای مکمک و تا هم یک زرگی؟
والا آرس من 4 سال بیخی مریض بودم، علیت شد. امسال یک کمی خوب است، خوب والا دلم نمیشه که بیرون بکشم. ما مردم یترافی هستیم جان مادر، خود دختر است، بی سواد است، نمیتانه. حالی دا فکر ما سالی دا دلم میگرده که گمش کدی که خو ما نمیتنم یا عزیزه با جای خودم میاریم که امو جمو جارو کنه یا یک کار دیگه برش پیدا شوه یک خیاتی یک چیزه خیاتی میتنه یاد داره مقصد تالی دا کار کدن نکشیدیم چی دروغ آدم ببین
شوارت از یا فوت کده؟
شوارم شهید شده چل سال میشه نمید زمین روز دوشنبه دا وطن ما ماستگه هستیم دوشنبایی بازار میشه دا بازار میرفت دیگه جنگ شروع شد دا جنگ زمین کشته شد
چی کار میگه شوارت؟
شوارم ملک قریه بود الان اموگا پی راست خوب است نه؟ چیز در دولت می رفت و می آمد مالک قریه بود مفصد کاری رشت سپیدا می کرد.
تشکر از امراهی هر یکتون در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم در نیم ساعت پیش رو در برنامه